افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړی وای د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه پر ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د فایل لپاره قطر تزي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام په اړه اندېښنه شي. او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوحې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی ته د افغانستان د ولسمشر او هم د ملي مصالحې د شورا لوري لازم سپارښتنه سوي دي او دوی به شي لاسترولنی ولري.
احنا مو تر لاسه کوي د رهبری کمیټې لوري او دوی کوم سوال نو پوښتنه درلودي هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوه. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط تر روښانه شول. د حيات صلاحیتونو حدود تر ټولو مسائل روښانه شول او حيات به دا ان شاء الله لخه همات خبر خوردار او سیاسي حکومت موارد توافقي په غیر موارد باندې به حيات ډیر کې لاسترولنی ولري.
تمدا چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی د جنوري پر 15 په دوه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدافي وژنو د دوام په اړه اندېښنه شوتلې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موږ زیاته کړه
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبته مرقه وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډېر اندېښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډېر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان
شهرزاد اکبر وایي چې حکومت او نړیواله ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار اوړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندېدو ته غاړه کېږدي. نوموړي یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت ردوي، خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. په تیرو 24 ورځو کې وطنه خبريالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوي خبريالانو شمیر پنځه ستاره سيږي. بلخوا مشرانو جرګه سبا یک شنبه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. ورسته ترغی چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق وژلسو، کابل پریس کلاب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ دې بدرګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مستمیر ډاډ ورکړی چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلاند ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی دا مډال د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستیو سترو لاسترونو او ویاړونو له امله ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ نړیوالې شورا له خوا په شلوري زلوبو کې د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 100% پورې د یورانیم د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څه لوړ دی چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلی و. دغه سازمان وایي ایران پرون په یو لیک کې د موضوع په وینا کې د دوی ادارې ته څرګنده کړه. یاد سازمان په ویلمې کې د ایران د لیک په اړه ویلي چې وایي تهران د هغه مقررې پر اساس چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیم د بډاینې سطحه 100% ته ورسوي. په دې لیک چې د دسمبر پر 1 استول سوی دی دغه اقدام د وخت په اړه څه نه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي، خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینې اجازه ورکړل سوی. کدا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنشتې سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کیږي دا به د نړۍ په ساته په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د آکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تم ده چې د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته لاغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسولین وروسته تایید ورکړي. هند د نړۍ په ساته دوهم لوی هیواد دی چې د کورونا وایروس ډیر ځپلې دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا وایروس سخت سویدی. دغه یوات په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمه پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونه ته واکسین تطبیق کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. په دې اړه په ریپورت سروي را به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه واوري چې د دې هیئت چمتووالی په اړه غږیږي.
په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رحنمود ترلاسه کوي د رهبری کمیټې لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو
په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو ورشي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي وسلوال طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. په کونړ کې د مرمرو د پروسس وازنې فابریکا لا تو کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. ولې په علت یې غږیږو. که تر پایه را سره وي یو شمېر نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې ځای شوي دي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي پلاوی نن او سبا د ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. نور تفصیل له کابل څخه زما همکار راکوي، مهرباني.
قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو پیلېدو په درشل کې د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې د خبرو له پیلېدو سره ممکن جګړه نور هم زور واخلي. عبدالعزیز منصور نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په قربتوب د مذاکراتو او د لومړي پړاو ارزونې او راتلونکي ته نظر په بحث کې په کابل کې وویل چې د دولت مرکزی پلاوی پر اوربان په طالبان به راتلونکي کې د سیاسي نظام په څرنګوالي ټینګار دی. خبري منصور وویل چې د افغان دولت مرکزی پلاوی به د دوشنبه په ورځ د خبرو د پایل لپاره قطر ته روان شي. نوموړي دا هم وویل چې په دغه دوه ورځو کې چې پاتې دي افغان مرکزی پلاوی به له ولسمشر غني او دغشان د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور دغشان وایي چې د سولې اړوند مسایلو کې باید ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا واحد لیدلوری ولري او یو ملي او هر اړخیزه اجماع دې رامنځته کړي. له دې سره سیاسي چارو شنونکي حسین راموس چې په دې ناسته کې ګډون لرو ده وویل چې ممکن د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې د اوسني بهیر ملاتړ وکړي، خو په خبره یې ښایي کلمي بلې میاشتې په دې اړه نوې طرحه وړاندیز کړي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د راتلونکي سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحا کې پیل شي. د دواړو لورو پلاو د دغو مذاکراتو په اړه چې جدي او سختې به هم وي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د افغان دولت پلاوی ویلي چې نږدې درې اونۍ له خلکو او د بېلابېلو قشرونو له استازو سره مشورې کړي دي.
ته مننه. په کابل کې زما همکار و چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د وغړي په حواله ویل د حکومت مرکچی هه د دوشنبه پر ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي ټاکل شوی. دا خبرې د سی شنبه پر ورځ پایل شي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره د دې هیات د چمتووالي په اړه مرکه وکړه. لاغه مې وپوښتل چې هیات چې څو ورځې په کابل کې و، په کابل کې له دغه فرصت نه په کابل کې لمیشتو چارواکو او سیاستوالو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په برخه کې څه استفاده کړې او څومره چمتو دي؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی و او لنی کمر غاش په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل. هم د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکرات او اساسي خطوط پر روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافقي په غیر موارد باندې به حیات ډیر ښه لاس راوړلی ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادي ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسولیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناستي شوی دی او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حیات هم د دغه کمیټې د گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجمال لري او ټول
لږه پروسیه او لږه حیات خیمات دي. خغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاو تریخواله روان دي، او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبري هم پیلېږي. خلک د تاو تریخواله اجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاو تریخواله د کمیدو پاړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه واضح چې د خلکو غوښتنه ده د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالي زور اخیسته، تاوتریخوالي باید کم شي. په دې اړه حیات روښانه سپارښتنې شوې دي. حیات دا په لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړني موارد شي باندې به دوی بحث کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین اوسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مند ډیره و چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحي د عالی شورا ویان فریدون خوزون و چې دوهې ته روان د افغانستان د دولت د مذاکرچی پلاوی د چمتوالو په اړه نظر څرګندوه. ټاکل شوی دا پلاوی د دوشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي او د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دویم پړاو د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې بریدونه زیات شوي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي راډیو ته ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د کمیسیون مو بسیار زیات نگران هستیم از تاثیر وضعیت.
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت د اغیز په اړه اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبریالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رئیس دا څرګندونې وروسته لدی وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبریالانو خونړۍ بریدونه وشول. د دغو بریدونو وروسته قرباني د غور ژغ رادیو مسؤول بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کور ته د تګ په لاره کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبریالانو او نورو مخورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقونو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي چې طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
مخکمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چارواکو څرګندونه واوریده چې وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشو. نور حال په دې رپورت کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیر ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. اته ویس کلن بسم الله عادل ایماق په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر او بنسټ ایښودونکی وو. نوموړي په جوزجان پوهنتون کې اقتصاد لوستی وو، خو زیاته علاقه یې له ژورنالیزم سره وه او 15 کال وړاندې په غور ولایت کې د غور غږ رادیو جوړ کړم. د غور غږ رادیو د سهار ل شپږو بجو د مسخوتن تر لسو بجو خبرونه لري چې ډېرې خبرونه خونیزي او اسلامي دي. ل مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته غواخونه کیږي د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروسکو ښار کې وسلوال برید سوی وو او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوې وه. خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت، خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروسکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځم افغان خبریال ده چې وژل کېږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویان یماس یاوش، بیا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند، او دیارلس ورځې وړاندې په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سو. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي. د حکومت زر تر زره باید د ټولو خبریالانو دغې ستونزې ته پام وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، او که چېرته دغه کار دوام وکړي دا معلومه ده چې موږ به د رسنیو په برخه کې ډېر یو ستر بدلون منځ ته راشي او ډېر زیات به دوی له ستونزو کړونو سره مخ شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسنیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی. متاسفانه اوس وضعیت ډیر خراب شوی ده، او که داسې دوام وکړي نو موږ یو مهم لاسته راوړنه متاسفانه له منځه ځي، چې هغه د بیان ازادي.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی، نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ښاغلی هاشمي زیاتوي د افغانستان مشرانو جرګې دوی ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په عمومي غونډه کې ځانګړی بحث ولري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رافسوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. بل اړخ دا ده چې د نهادونو د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې موږ هغه مهم موضوعات د هغوی سره شریک کړي دي او د یو میکانیزم له لارې نه موږ غواړو چې هغوی سره دوامداره تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوې دي. موږ ته ډېر مهم ده د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده او په دې برخه کې موږ ټول امکاناتونه کار اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. اوس په لاړ شو کونړ ته. په کونړ کې په تیر 8 کلونو کې یو شمیر پروژې او همدارنګه یو شمیر کارخانه جوړ شوې دي چې له دې څخه ځینې پروژې زر له منځه تللې دي او همدارنګه ځینې کارخانه هم په ټپه درېدلې. له دې ډلې یوه هم د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه ده چې له 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشينونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه ده. هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیګې د نورګل ولسوالۍ مزار د ریڅخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کول او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شابه باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړ.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندې دو او پرې د 2 کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي. خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب، له نور تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې الله ویډیوګانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. څلور نیمې بجې شپې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې ورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره په دوهې کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. تمه ده دغه پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پړه اندیشنه شولې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنوي پر فعالیتونو نه وړه اغیز کولای شي. مشرانو جرګه سبا د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیم د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څل وړ ده چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې وو. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. د حکومت یو پلاوی پرون په پیړنی ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې وه.
دوستانو له فریبا ظاهر سره پاتې کیږو و سترې څو سپورتي خبرونه اورو.
افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د مډال د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د ورستي او سترو لاسته راوړونو او یاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په شلوري زلوبو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د پینګ پانګ ملي لوبډله په تاشکند کې تر یو لړ تمرینات وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د پینګ پانګ فدراسیون رئیس عبدالحمید رسولی نن ازادي رادیو ته وویل چې د درې ورځونکو په ګډون 15 لوبغاړي په یو ورځني سکم کې د 15 ورځو په مخه تمرینات کول چې نن بیرته راستنه شول. او د استرالیا لیگ تکړه بالر ادم زامپا $2,500 جریمه سو. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی ځکه جریمه سو چې په لوبغالي کې مقابل لوبډلې ته شکنځل وکړل. نوموړی د سیدنی تندر کرکټ لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کې په څلور اورونو کې کومه وکټه ونه خسته او دو دیش منډې هم وکړې. نوموړی له دې حالت په غوسه سو او په لوبغالي کې شکنځل وکړل. د بیګ باش لیگ مسولینو پریکړه کړې چې هغه له ځینو لوبو محروم کړي او هم ترې $2,500 جریمه واخلي.
لا فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او همدارنګه سپورتي خبرونه یې راوړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې ریپورټونه لرو. د بوسنیا هرزګوینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیر کړي خیمه چمتو کړي. احمد تکل پرې ریپورت لري.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 ونه یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثره پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یوونه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي، په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 2000 میلادي کال د افغانستان د 4 لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساري کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. اسدالله لودین په یو تفصیلي رپورټ کې د 2000 کال په اوږدو کې د سولې هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
موږ دا در کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 4 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک آسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه، او ورسره هوکړه وشو چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه، او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې 6 وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په 2 پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست 1 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ، او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو 3 وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د ورستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دوالو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلاشول د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ.
د افغانستان د سولې د مذاکرات کارنلاره نهایی شوې. د دوالو خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به پیلی.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرې دو وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بعد د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پېښې ډېرې رامنځته کېږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پېښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخی پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بعد د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخی ته. بس ما سره غوښتل تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وښته
ولی نتلې محکمې ته عریضه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وښته.
بس وندې بس حکومت کوړته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه رالم، بس ما کارامه وښته.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی. بس دغه چې پېښه سغوس خو په شیمانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دی د دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سر نه یو دوی حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ. بس هر شی مور خپل بلاس کې، خو دل د باندې یو مجبورې سوک
په چله دي زیوزي قتل خونه کې.
یا نور بس توبه می هي،
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا را سي سي دي کو او هغه هم کدا شکار وکړ. خو زایدل ته دي بس زندان کې بل څه خونه دي. و دغه غشتنه دي من سم کار وکي سبقان وای.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غنی چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي.
د ډېر ځوانانو کسان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وای نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ولسوالۍ کې نو هغه راجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه ګڼي نو یو ورو راجګي دا بل ورو وژني یو ملګری راجګي بل ملګری وژني دا کسی ډیر دردونکي دی او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول پلی لري یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیزه خبر وکړه ما ته پیغور وکړه نو دا دی پیغور بدل یا کس په وشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي
دا خو سوسیدونکی جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان په کې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه یې مخته خوصه کوي نو قتل چې د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته بب انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها د جزا جهنم دا د ابدی به د جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړې هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم
مصباح صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کیدای شي سبا بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم، یا به انجلۍ ورکړم، خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي، دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي، او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی، چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې. دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بل اخر زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي، بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک ده یو مشکل سره لري، ورزی دی حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو زده سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي او بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
ستر کو بلا وخت ما جانانا زما ودزل قرار راشا مهربان زما
ودزل قرار راشا مهربان زما راشا زما
قرار راش مهربان زمان